په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو خبر کړی، خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 20 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید مسؤلیت اخیستو تر څنګ ادا کړی چې یوه ځان مرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نه شي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره هم وکتل. عباس ستانکزي په خاطر د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه یې ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملي شي چې شرعي بنسټ ولري. طالبانو چې د تېرې ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو را وګرځولې، تر اوسه د نړیوالو دې پرلپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او طوفانونو له امله تر نامعلوم وخت پورې بنده وي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولي ویان سید حکمت الله شمیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د 50 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې بند پاتې شوي کسان ژغورل شوي خو چاته زیان نه دی اوښتی.
طوفان بسیار شدید بود و یه مدروانه در جایش
توپان ډیر شدید و هغه موټر چې بند پاتې او مسافر مترې راوېستل هیڅ ته ځانی او مالی زیان نه دی اوخته. د طالبانو فواید امی وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لارې د تګ راتګ لپاره جدید چمتووالی ولري. د ایران سره محکمې د دې هېواد دفاع وزارت د یوه پخواني چارواکي علي رضا اکبري د اعدام حکم تایید کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون چهارشنبه وویل اکبري چې د ایران او بریتانیا تابعیت لري په جاسوسۍ تورن دی، هغه دا ادارت کړی ده. د علي رضا اکبري میرمنې د بی بی سی فارسي څانګې ته ویلي چې پر میړې د اعدام حکم صادر شوی دی. اکبري له 2019 کال را په دې خوا په زندان کې دی او پرون په اعدام محکوم شو. د اوکراین ولسمشر او پاوز د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکي سولیدار خارینې ولید. ولادیمیر زیلنسکی پرون مازیګر په یو ویډیوي پیغام کې وویل ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکي سولیدار خارینې ولې، خو په خبرې اوس په دې خار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پاوز ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونیسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په جرمنی کې تیر 2022 کال له 2000 زیاتو کسانو د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمنی د کډوالو د چارو فدرالي ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له 2014 میلادي کال رئیس دا له جرمنی د پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمېره ده. د دغې ادارې په وینا تیر کال جرمنی ته د ورغلو کډوالو اکثریت د افغانستان، سوریه، ترکیه او عراق اتباع دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم دي. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په غاړه واخیست.
لامل د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شو شمیر شاوخوا شل تنه ښودل شوی. دا په تیره یوه میاشت کې په کابل کې دریم خونړی برید دی. په دې اړه مو چې ولې دغه بریدونه زیات شوي، آیا د طالبانو حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی؟ د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی.
دوی نه دي توانیدلی چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په زوف باندې دلالت کوي.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د ناروې د کډوالو شورا مشر بیا وایي د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره چې د کتلي یو شمېرې په نادولتي ماسو کې د ښځو له کار او نجونو له لوړو زده کړو سره موافق دي.
I have met here in Kabul Taliban ministers.
La tsonur talib mashrano sara me hamle de kat dar lodal. De tol mafiq de chen juno ta de zakro zamina barabar shi.
دا به هم واورې چې په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسم ملګرو په آزاد مشاعرې سره لمانځلی وایي. دا کار د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې تنگ ټکور طالبانو بند کړی دی.
ځینې ملګرو وویل چې د کوژدې پار بند باید موږ تاسې یو مشاعره جوړ کړو. کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
تر دې شیبې
د آزادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونه کې مو اوریدل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا دایشت خراسان څنګه په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لک تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبرې کړې. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو شمېر شاوخوا شل تنه او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د کابل ایمرجنسی روغتون ویلی دوی ته د پیښې له ځای له څلوېښتو زیات ټپیان وړل شوي، خو دې روغتون هم په یوه خبر پاڼه کې د وژل شوو کسانو شمېر نه دی ښودلی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د پرونۍ 14 د مرګ ژوبلې ضد او نقیض ارقام خبرېږي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خاغلی ټکور بیل دی چې د برید سرنګوالی پاړه څو وایي برید به هدف او بزدلانه عمل وباله.
د بهرنیو چارو وزارت په سړک سین کوم 14 سوي و لامل د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د برید سرنګوالی پاړه مو کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران هم وپوښت. خلاصو ویلو یې ډاډه وکړه او یوازې هماغه ارقام تایید کړل چې کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. روټرز خبری آژانس به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو چارواکي استاد فریدون په حواله ویلي بریټ کې شل تنه وژل شوې دي. یوې ډیپلوماټیکي سرچینې پرون ازادي رادیو ته ویل 14 داسې مهال وشو چې بهرنیو چارو وزارت کې له چینایي ډیپلوماټانو سره د طالب چارواکو غونډه روانه وه. که څه هم د وزارت مرستیال ویان احمد زیات تکل ازادي رادیو سره خبرو کې دارات کړ چې ګواکي هلته د کوم غونډه روانه وه. برید د کابل تر ټولو خوندي سیمه کې شوی چې نږدې ورته د اقتصاد او پوهنې وزارتونه او د روټرز په وینا د چین او ترکیې سفارتونه هم پراته دي. سی بی سی نیوز ته سرچینو ویلي یو ځانمرګ بریدګر غوښتل بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه او د وزارت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچوول. دو عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې له 14 وروسته سیمه کې ډزې هم اورېدل شوي، خو دا لا معلومه نه ده چې ډزې طالب ځواکونه کړي او که بل چا. په تیره یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې د جنورۍ په لومړۍ نیټه د کابل پوځي هوایي ډګر په قراول کې 14 لک تر لږه لاس تنه وژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. رویټرز خبری آژانس هغه مهال برید کې د 40 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه ادعا چې داعش وسلوالو هم کړی وه. میاشت وړاندې د دسمبر په 12 کابل ښار کې هغه مېلمستون باندې هم برید وشو چې چینایي ادبا پکې اوسېدل. د هغه برید چې د ایمرجنسی روغتون په وینا درې تنه پکې وژل شول او 13 نور ټپیان شول مسؤلیت داعش وسلوالو ومانه. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په کابل کې بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم وخت نا وخت کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغه ډلې په ضد د عملیاتو خبر ورکوي. یوه اونۍ وړاندې د جنورۍ په 4 نیټه د طالبانو حکومت وویل چې کابل کې د داعش 2 او د نیمروز مرکز زرنج کې د هغوی یو پټنځای له منځه وړی چې 8 تنه یې پکې وژلي او نورې نیولې دي. طالبانو دغه نیول شوی او وجل شوی داعش وسلوال خطرناکه شبکه یاد کړی و او په باور یې د هوایی ډګر چینایي اتباعو مېلمستون او پاکستان سفارت بریدونو کې یې لاس درلود.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې د برید مسولیت اخیستو تر څنګ ادعا کړې چې یو ځانمرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودېدونکو موادو ډک کمربند چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. په تېره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې په کابل کې خونړی برید کیږي. په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له شنونکو او ژورنالیست شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دغو بریدونو تر شا عوامل څه دي، آیا طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي، په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې په مدرسو باندې په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدر صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه د حد نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دینه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنا باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسنۍ حالت نه خوشاله نه دي، او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنۍ رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپل موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. پاسل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې د بریدونه کوي. مخته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن دی و هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقي استخبارات یو تمویل کوونکی لري، او تمویل کوونکی بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقي استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې پارسل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو د نظر خاون شفیق همدرد چې په کابل کې د انتیر ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر را سره شریکو. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستی، د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې پر بهرنیو اهدافو د ترسره شوو څو حملو مسؤلیت اخیستی، او هغه هم داسې مهال چې د طالبانو حکومت هڅې کوي چې د بهرنیانو په تیره د ګاونډیو هیوادونو پانګونه راجلب کړي. تیره میاشت په کابل کې د چینایانو د اوسېدو پر یو هوټل برید کې چې مسؤلیت یې هم داعش اخیستی، لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شوي وو. دغه راز دې ډلې په تیره ډسمبر میاشت کې د پاکستان پر سفارت هم د برید مسؤلیت اخیستی و. اسلام آباد دا د خپل سفیر د وژل لپاره یو هڅه بللې وه. تر هغې مخکې په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې پر سفارت په یوه ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی، د دې سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، له طالبانو غوښتل چې ژر تر ژره دا بندیزونه لرې کړي. تفصیل د اسدالله الدین پر پورته.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ 50 غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه، راغلي تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلي د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په دسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان مېرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 12 میاشتې تیریږي خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالان د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
د طالبانو لخوا په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې د ناروې د کډوالو شورا مشر چې افغانستان ته تللی او تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې کړې وایي د طالبانو یو شمېر چارواکي په موسسو کې د ښځو له کار او د نجونو له زده کړو سره موافق دي. یان اګلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لري کړي څو افغانان زیانمن نسی. یان اګلن پروند جنوري پر یو لسمه ازادي راډیو ته په یو ځنګړي مرکه کې وویل طالب چارواکو تری غوښتي چې زغم ولري، خو نو وړي ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
I have met here in Kabul Taliban ministers, the minister of economy, the minister of
refugees. Kabul ki me de Talibano lizino wazirano sara wakatal. De dui de iqtisad aw kadwalo lo wazirano aw de bahranay we charo lo marasial sara me wakatal. La tso noro talib mashrano sara me hamle de kat dar lodal. De tul mafiq de chen juno ta de zakro zamina barabar shi. De tawafuq dar lo che khaze de bashari barkho ke kar wukri. دوی د غراز ویل چې جنونو ته د کار او زده کړو د اجازه په اړه کار کوي. دوی لمغه غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته ویل چې ډیر صبر نشو کولای په ځانګړي توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان اګلن په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروی د کډوالو شورا افغانستان کې 400 شزینه کارکونکو درلودې چې ټول اوس پر کور ناست دي. نو موري وایي د دغه شوزو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې شزې کولای سي د اړمنو میرمنو لاسنیوي وکړي. هغه زیاته کړه تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبره طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پودي. یان اګلن زیاته کړه اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروی د کډوالو شورا او یو شمېر نورو موسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان اګلن وایي د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبرې دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري خلک ډیر زیانمنېږي په پایله کې ژوند له خطر سره مخامخېږي موږ پلان درلود چې دیش په ورځو کې زرګونه بې ځای شوو کسانو ته خیمې او د تودوخې وسایل برابر کړو
د نروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی په خو تر دې هم خبرداري ورکړې و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بیوزلۍ له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتېدونکی اقتصاد نور هم زیانمنوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې یو ځوان چې د خپل کوژدې مراسم ملګرو په آزاد مشاعري سره منځلي وای دا کار د خوخي په پار زکه وکړ چې ټنګ ټکور ان طالبانو باندې کړی خو له دې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې د خزینو د سنگار یا آرایش سالونونو خواندانې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسول چارواکو ورته ویل چې خپل سنگار ځایونه وتړي اکثره دغه سنگارګری چې وای د خپل کورنۍ سرپرست د طالبانو د حکومت د اقدام ته اندېښمن دي نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په دې رپورټ کې اوري
پانتونو و مکاتب اینا بسه کردن از این طریق میتونستم یک پول کسب کنم
خپل نوم نخلی خواهی کورانه نوم یه ترین او ده بلخ پانتون مسئله ده وای شپک خواهین دیدی ارور نلری ده ده پلار مشلور ده ده کور مسئولیت ورغاره دی هیلی داوا چه خون کشی خو پانتون یه پرمخ و تارل شو اغلی ترین زیادوی لمجبوره یه په سنگر زای که کار پایل کر چه کورانه خرد سوگتی خود آکوی چه ده امر بالمعروف او نهی انمون کرلیا سات لخوا د سنگارزای خاوند ته وویل شول چې د سنگار سالون وتړي اغله ترين ازادي رادیو ته وویل
برمو اسرف
د امر بالمعروف لخوا زمونږ دکان ته خلک راغلل او وی ویل یو ونی وخت لري چې دکان بند کړي مونږ هم دکانونه بند کړل او اوس مونږ ټوله په کورونو کې ناشتي یو ټوله فقط جاړو او بس همدا مونږ ته یوازینی د رزق راوړلو لار و
اغله ترين زیاتوي چې د سریات سنگارزای کې او نورې خزه هم وی چې ټولو د مجبوریت لمخه کار کاوه خو په خبره وس ټوله په کور وزګاری ناشتی دي د لغمان ولایت وسنګرګره چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې راپور کې واخستل شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته ادعا وکړه د سنگرګره وایي د سړک غاړه ټول سنگرتونونه ته لاس ورځي وخت ورکړي چې باید وټړل شي دا چې سنگرزای له خار لږ وټلای دی وایي نن یا سبا به زما سنگرزای ته هم ورسیږي
نو زمون یو مډوډیم دی ګانه پیدا په افغانستان شرایط کې خټول ته معلوم ده چې ناینګان ته کاروبار نشته ټول مجبور دي چې خزه کار وکړي کنه یو مډوډي پیدا کینو دا ډېر سخت کیږي چې رګګان بند شي موږ نه غواړو چې د سیوش
په بغلان کې هم د لغمان په سیر سنگرګری ادعا کوي چې ورته ویل شوی خپل سنگر ځایونه وټړی د بغلان ولایت یو سنگرګر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل نوم واخلي
چېر ماجګر خونه استیم
موږ ټول ډېر خپه یو چې خپل ډوډۍ به څنګه لاسته راوړو په ځنګړي توګه هغه خزو چې کاریکو او د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه درلوده خو ټول هغه خسي په کور ناشتي دي او یوې مړې ډوډۍ ته مجبورې دي
هرات ولایت کې هم دا ادعا وشوي سنگرګر رویا حیدری چې وای پلار یې مړ دی او د کور یوازې نه ډوډۍ ګټون کده
موږ په سنگرتون کې وو چې د امر بالمعروف کارکونکي راغلل او ویل سنگرتون بند کړی موږ هم ډیر ډار شوي وو موږ ته یوه اونۍ وخت راکړ موږ هم بند کړ اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی د هر څه نرخ لوړ شوی دی د خلکو انګیزه هم له منځه تللې او بیا دا اقتصادي ستونزې
د سنگرګرو دا ادعا او اندېښنې مو د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت لویان عاکف مهاجر سره هم شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ خو نوموړي بیا نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکي امر بالمعروف وزارت د یو شمېر رسنیو هغه ادعا رد کړي چې ګواکې بلخ کې د ولایتي ریاست له لورې د خزینو دوکانونه او بغلان کې سنگرتورونه تړل شوي دي یاد وزارت وایي هڅه کوي د خزینو دوکاندارانو لپاره ځانګړی ځای وټاکي خو تر ټاکل کېدو پورې به دوی په خپلو ځایونو کې فعالیت کوي دا معلومه نه ده چې په ټول افغانستان کې څومره سنگرځایونه شته او په کوم شمېر نجونې او ښځې پکې په کار بوخت دي. یادونه ورده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ سره پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه ولګېدل. دوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو، کورسونو او په ډېریو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوي. نورو عامه ځایونه لکه پارکونه، ښځینه حمامونه او ورزشي کلبونو ته یې هم پر تګ بندیز ولګول شو. حجاب پرې اجباري او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي. اوس دا د ادعاوې موجودې دي چې دوی ته یې ویلي چې سنګرتونونه هم وتړي. د یادونې وړ ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه مخکې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
او په غزنی کې یو ځوان چې د خپل کوژدې مراسمې ملګرو په آزاد مشاعرې سره منځلي وای، دا کار د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې طالبانو په ودونو او کوژدو کې په خوشحالیو او ټنګ ټکور بندیز لګولی دی. نور هله په دې رپورټ کې
دغه مشاعره د غزنی ښار د خصوصي پوهنتون په کیپیټریا کې جوړه شوې و چې لسکونه تنه شاعرانو او د شعر مینوالو په کې ګډون کړی و. که څه هم چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. دغه ځوان زاهد الله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوژدې په مناسبت ولسی مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګو ټکور د موسیقي د شان خوزبندي محدودیتونه باندې وزه سوي دي، نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه ځینې ملګرو مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول، نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د دې کوزدې په پار باندې باید متاسیه مشاعره جوړه کړو. نو دا د ملګرو خپل نظریه وه، بس مشاعره جوړه کړله. لالی آباد لري دغه کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
شاغله زیارمل زیاتوي دلته اوس له خلکو څخه خوشحالۍ اخیستل سوي دي. دغه یوه وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست دې په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعرې جوړې کړي. دوی وویل مشاعرې او شعرونه د ځوانانو د فکري بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول ترسره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دوی په پام کې لري چې مشاعرې جوړې او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعری سی پټولونه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتابه نه شعر او شاعری او شاعرانو ته لا واده ورکړي. ولی پټولو کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعری ته وامدارنګ هغه مجالس چې د شعر او شاعری په اړه وی لا واده ورکو او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم مخلاصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیرای کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیرای شاعران او استعدادونه دي چې غلی پات دی. که کار ورته وسی نو پراتلونکو کې ښه شاعران ورڅخه شنکې دی سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زنیزر احمد کندهار استاد ته میسج پریږدم په دې لچ ازما میسج بنشروي. او استاد حیوان نړۍ مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ آوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه د مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سي وي دي. کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرز چې خلک ته به شو کیږي چې هغه د کازي طالبی یا کاتا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرز چې او خلکو ته رسیږي هغه چاته نه رسیږي چې خوار غریب وي هغه یو سوونه لري. نو مرز ټوله طالبانو خلکو جو ټوله طالبانو وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته چې خپل حق ورسیږي. بلکې بیا موږ وایي په افغانستان کې به څودر څو دغسې حالات وي. تقریبا دغه د دوه کاله یو وخت پوره کیږي چې دغسې حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ ښوونځي زده کړې غواړي. بسته بالا بسته ډېر انتظار مو ورته وباسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام و ښه وخت ولري د خدای په مان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادۍ راډیو څخه همدا یله داسې خوشامند ته باید مرستې وسره وسي او خوشامند ډېر لویدلی ده. نه په مختلف حکومت کې توجه ته سوې نه. اوس خوشامند سره باید حتماً مرستې وسي د تمبو د پایو د برکو او د هر شي مرستې وسره وسي. مننه.
السلام علیکم. دغه په پاسپورتو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران شته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $1300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي، او زه هیله کوم چې زما ږغ دې ته د اسلامي امارته پورې ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه او اساسي بشري حقونه خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د پرونۍ خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو خبره کړې، خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 40 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید مسؤلیت اخیستو تر څنګه ادا کړې چې یو ځان مرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په سکله چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه دا یو بې هدفه برید او باله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداري د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نه شي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزل د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال شیر محمد عباس استانیزي سره هم وکتل. په پروان کې د طالبانو چارواکي ویلي سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بندوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت والي ویان سید حکمت الله شمیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د 50 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې بند پاتې شوي کسان ژغورل شوي خو چاته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو فواید عامې وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي دي چې پر دغې لارې د تګ راتګ لپاره جدید چمتووالی ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 308 رسنیو په دې هیواد کې فعالیت درولی دی. د هغو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبې د دغې ټولنې لخوا خپرې شوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 590 رسنۍ فعالې وې چې اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. د ایران سترې محکمې د هیواد دفاع وزارت د یو پخواني چارواکي علي رضا اکبري د اعدام حکم تایید کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون چهارشنبه وویل اکبري چې د ایران او برېټانیا تابعیت لري په جاسوسۍ تورن دی، هغه دا تورونه رد کړي دي. د علي رضا اکبري میرمنې د بی بی سي فارسي څانګه ته ویلي چې پر میړې د اعدام حکم صادر شوی دی. اکبري له 2019 کال را په دې خوا په زندان کې دی او پرون په اعدام محکوم شو. د اوکراین ولسمشر او د دې هیواد پوز د روسیې هغه ادارت کړي چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی دی. ولادیمیر زلنسکي پرون مازدیګر په یو ویډیویي پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی، خو د ده په خبره اوس په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پوز هم ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې. او په جرمني کې تیر 2022 میلادي کال له 212,000 زیاتو کسانو د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمنی د کډوالو د چارو فدرالي ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال جرمنی ته د ورغلو کډوالو اکثریت د افغانستان، سوریه، ترکیه او عراق اتبادي.
نیما نړۍ خسر به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سبات دمون امتحانو دو سو ورقه یعنی غی کتاب من مکمل حفظ که چه دی شپیل خانه من تا اداری نمسج شو چه تا سبات نشیر اطلای ام دا اخپل آینده بارا که فکر کهو چه دونو درس مویلی من با آینده چه شایی فکر فقط ام دست دا چه آیده من تا اجازه را که چه من درس ویو آیده به من پریدی چه من شب خانه که کارو کو آیده به دی من وره خانده پریدی چه دی مکتب تلاری شی
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي لغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي پخپل وګړی او بلخره هیواد پرمختګ نشي کولی د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړي په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو له خوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابر کړې وه د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډېر آرام چاپېریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه خو اوس یې په کور کې نیولي
خپل محصلین په ډېر راحت توګه مونږ تلای شو پانتون تلار شو همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وي استادان ښځې وي خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سرمن کواشه درس وایو خپل لار شو پانتون په صحن کې وګرځو ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د سازان نند سپختنی کولی کله چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه د پاره وکړل چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو البته موږ ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو هغه خپل فکر ټول درس ته وو علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام او د موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شی چې موږ تشویقولو چې درس وایو
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي خو له کومې ورځې څخه چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی
باور کوي د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځیدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم ا د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم ما درس وایلې همه روزه درس وای مکمل درس وای بس امدا فکرونه لري چې خیر د من غاینده به څه کیږي دا درس به څه رقم کیږي پاتې به څه کیږي ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کې دا تر څو چې دا قطعي شو او هغه چې سبات د من امتحانو ډیر مهم امتحان دو سو ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ که چې د شپې له خوا نه موږ ته اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی د هغې ورځ نه دو سو پورې بس همیش ذهن مصروف ده یعنی همدا خپل آیندې باره کې فکر کوو چې دونه درس مو ویلی من به آینده څه شي د موږ فقط یو سمستر پاتې یو همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه خزه ده مڅنګه کوي چې داسې یو وضعیت خزه ته جوړ کی چې د هغه ذهن د هغه فکر د هغه هر څه دی لکه خپل واقع ونیسي د موږ ذهن هر شی دی بند کړی د موږ
فکر په قدم دسته ده چې آی دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو، آی دی به مونږ پرېږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د مونږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس مونږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، غواړو رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کیږي چې یو شمیر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي. نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین لوخانه کوم بورسې اعلانېږي یا باز ممتاز محصلین ته، یعنی که غواړي په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نشي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې م کوي د نویو محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دې دپاره ښه واوسیږي. نو لکه د مونږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال یې یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هیوادو کې هر هیواد ځان ته خپل ستاندردونه لري، هر هیواد ځان ته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله م چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هیواد ته تګ او بل چیرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته واوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کیږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هیواد ته، زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جیبي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جیګې دي وکولی شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هیواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کیږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا دغه پاکه لاره مقدسه لاره، دی باید دا لار بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هیڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هیواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس مرغله رضیه بیا د حجاب پاکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیول
د کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره هم برابر او ټول اسلامي احکام په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډیر زیات زحمت ستل شوی، په دې کې ډیر په صداقت سره ټول خځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته پښ کولای شي چې راشي لنزدې نه یو ګوري، او کته سراغلی استه دلته ټول هغه احکام چې اسلام د خځو لپاره نظر ته نیولې دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د مونږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې مونږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دوکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته کوم دلیل څخه بندي کې دای سخت خوشنۍ دی.
ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته راه کیږي. منګه شیر خورګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو، یغه نه وروسته بیا تحصیلات عالی دي سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلګي او نرسینګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم خزه ده، نلدوان او برقی هم خزه ده، مکمل زنانه دی ټول لالف نتریا پوری. او من چیلنج ورکو سه هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوي خلکو کې جوړ نه کړلای شي سه ټول کارمندان خزی وي. زه متاسف هم سه داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و. ان شاء الله من حاضر یو سه هر ساته دی چیلنج ورکو سه کړل دین اسلامی تر او شرعی تر نظام جوړ کړل شوی، من به دغه خپل مرکز ورته بیخی په توفه کې ورکو.
خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نه دی چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدله، خو اوس بې دلیله بند شوي دي. بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالې هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل. سیدا غزنیوال یو لغونجونو څخه ده چې ورته شکایت لري.
ښځینه کارکوونکې مې وګمارلې او کومه بې وزلې مېرمنې چې وې کونډې، هغوی ته په کور کې کاري زمینه مسایده که او خام مواد مل هغوی اخیسته. زموږ کار ډېر ښه روان و، خو له بعده مرغه چې نظام سقوط وکړ، بیا موږ مبارزه وکړه، خپل کار ته مو دوام ورکړ. ځکه موږ چې زموږ کار د ښځو لخوا د ښځو لپاره ده او څوک په دې نیوکه نه سي کولی. زموږ حجابونه مراعت شوي دي، خو له بعده مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده سوه او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوالو اړیکو برخه کې، نو زه له امتحانم راوشرلم. د مې جب خمرات سوي وو او ترڅنګ د ما دکانم بنده. نو رښتیا هم دم ډیر زورون کې د کلتي ونجلې په دومره سختي په خو دريږي خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجې داسې په کور کې نه او ډوره په خکي. په خو مخ سره وختي پورته کې دوه طلب خپل کار ته يم خپل پانتون تم د سیم او زنه پلان به مو جوړو. خو اوس له بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناسي او دی په تمه یتي څو وخت به ام د امر سانی لري کیږي او موږ به برته لکه په خوا خپل پانسون ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ فادر کیم زر کیم په چغو د وختونو فادر کیم.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 24 40 6 71. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پریمیک دی چوال وسم زما وسری ماتړی شپوت پات کی ګدارنا وسری ماتړی شپوت پات کی ګدارنا وسری ماتړی وسری ماتړی.
اساسي او بشری حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسي او بشری حقوقونه خبرونه ته محرک لای کوم. ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کې زره شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د شاخه کارونو باندې غږیږو چې ولې ماشومانو باندې شاخه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم څه شته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي، او څه عوامل چې ماشومانو باندې شاخه کارونه کیږي. په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته خراغ لاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وی رسیدله، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، لاغ نه باید منع شي او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول تری، یعنی په مجبور کې هغه کارونه دي. دا ټول ممنوع حالات دي چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په ژواک سب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوایه ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغه نه باید مخنیوی وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک سب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړی وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونی شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتم او درویشتم مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
په ژواک سب داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي، خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید پوړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په ټولنه کې را څرګند شي خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي، دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستا شي بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوئ چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي، او که کیږي عوامل یې څه دي، همدا علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنی شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی من وینو یعنی ضرورت نه دی خبره ته سمګه پر بحث وکړو عملا وینې په خار بازار کې په کلو باندې کې چې ماشمون ډیر نوړې استفاده کیږي ډیر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبور کیږي زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان د نوړې شرایط نوړې وضعیت اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي ولداسې کورنۍ مشته سي په مشر دې کور یا وجل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده خو په هر حال په کور کې نشته نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفاده کیږي او دوی مجبوره کیږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو لم سلام نور لامل ندی چې د دې بایس کې کیسه ماشمان دي ته ارڅی چې شاخه کارو ته مخاو کی
ډیره مننه کچری پیوی ټولنه کې ماشومان شاخه کارون ته ارشی او دوی باندې شاخه کارون وشي دوی به د کوم مشکلات او ستونزو سره مخامخ شي پښو اکسپ
تا خو لورای معلومه ده چې کچری منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کړ چې دوی شاخه کارون او کې دوی له فشار نه زیات کارونه تر سره کې په ماشوم ټوب کې معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه هغه نه دی او تعلم فرد په هیڅ ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نه اخستای اکثرا د دوی منفي تبعات د شي دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خودي شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف وبختو نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګه روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتون کې موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غنه ګټه وخت
ډیر مننه کوم پښواکسب د چې ماشومان باندې شقه کارونه ونشي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام دا دوی په دې خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اساس او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اساس د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي مې مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سخت کارونه باید پرې نک دی او دا مفکوره چې زپ ماشوم ته په دې باندې فشار واچو شاقه کارونه ته اړکو چې تر څو سي د ځوانيږي د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او سانیان دی کورنۍ او دی پلارونو دی مایندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پر اطلوق کې دی سالون فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شخه کارونو په اړه واوریدي دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو مړه لیکړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په الله سپارو خو وخت ولرئ
دل تانا چه آسمان کی ستوری نری زندگی دے دل مانا چه کتاب کی توری نری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑا سے وگڑو نہ گرزو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی